یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا خبرونه تریوی بجې دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې پکتیکا ته د حکومت د جګپوړو چارواکو په سفر کې د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر که ده مهم خبر نصر تکه. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ده پکتیکا ولایت ده وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یوه کمین کې مرګ ژوبل اوښته، او ارمنستان او اذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر کړی دی. ارګ د دې سفر هدف د دې ولایت د وضعیت ارزول شوه دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې شغلی غنی د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره ګوري، او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره هم خبرې کوي. پکتیکا د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د سپتمبر پر درویشتمه د افغان چارواکو په خبره لشته لږه 15 طالب وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. د دې سفر په اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوو جلا پیښو کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل
وسلوال ترارګر غوښتل د شاولکوټ ولسوالۍ د یزداد په سیمه کې ماین ځای پر ځای کړی، چې هغه ماین پر دوی باندې انفجار کړی دی. څلور نفر وسلوال ترارګر وژل شوي دي، او همدارنګه د ارغنداب ولسوالۍ د دښ په سیمه کې وسلوال غوښتل چې ومین ځای پر ځای کړي، هغه انفجار پر کړی دی چې درې وسلوال تر هرګر حالتوم وژل شوي دي.
بلک زید غرز وایي چې وسلوالو طالبانو په ارغستان ولسوالۍ کې تر 4 کیلومتر زیات پوخت سړک او شل پلونه او پلچکونه هم تخریب کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوه د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یوه کمین کې مرګ ژوبل اوښته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګز مبوخت ول. نوموړی زیاتوي چې په دې کمین کې دوه پولیس وژل سوي او درې ټپیان دي. ښاغلی شورش په دې نښتي کې وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادا کوي خو شمېرې نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بلل ده. میرمن کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومنده شوې. هغه زیاته کړې چې کدا جایزه وګټي کنه د دې د نومندۍ نفس ورته خورا مهم دی. د ناروی د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1950 کال کې ایښودل شوی دی، او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې دي. زموږ غږ لازه د راډیو اوري. ارمنستان او اذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلی. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې پر ما یادیږي ژغ کړی چې د ناګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله د 1990 کلونو له لومړیو راهیسې چې د اذربایجان په ناګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف ویلي چې له دغو درېو هېوادونو غواړي د ناګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بېطرفانه وي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اګست له درغلیو ډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلي د بندیزونه ولګول. بیلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بیلاروس له خپل لوري یو لست خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نسي داخلېدای. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د بیلاروس پر 40 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بیلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي او یو شمېر هم د انتخاباتو د برخې مسولین دي. بلورته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر په ګډون د دغه هیواد پر اتو چارواکو بندیزونه لګولې دي. د خبرونو پای
دولس بجه او پنځه دقیقې سوی تاسو آزادي رادیو ته غوږی یاست. پکتیکا ولایت د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. د دې تر څنګ د سولې روانې مذاکرې هم تعقیبو. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې ممکن نن او سبا د دغو دواړو ډلو د تماس ګروپونو ترمنځ بیا غونډه وسي.
په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
د پانتون له یو استاد نه په قطر کې د سوری د روانو خبرو په اړه وری.
ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي.
په بهرنوي موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویم نیمایي کې د زهرو کاروان ونیزه پروګرام اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوری دولتي پلاوی په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې سفر کې ملګری دی، په خپل وینا کې د پکتیکا د 15 ولسوالیو د رسمي کېدو، پورګون کې د یو پانتون د جوړېدو او د بیا رغونې د ځینو نورو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه. پکتیکا د افغانستان هغه ولایت ګڼل کېږي چې د بیا رغونې کارونه په کې ټاکنی روان دي او له ځینو ولسوالیو څخه وخت نا وخت نه امنیتي راپورونه ورکول کېږي. له څنګلوري ولایت پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آریان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. آریان صاحب، خبرونه ته شغلست د ورغلي حیات په ویناو کې نور مهم ټکي څو؟
ډیره مننه صالح صاحب. پکتیکا ته نن سهار شاوخوا 9 بجې ولسمشر غنی د خپل هیئت سره پلاوی سره راورسید. نوموړی به په دې ولایت کې له ځوانانو سره، له میرمنو سره، له دولتي او همداشان نظامي او ملکي چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات تر مونږ رارسېدلي دي، ولسمشر ته د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس همداشان د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی، یو تن قومي مشر او ځوانانو سپینګرو خبرې کړې دي. ټولو له ولسمشر غوښتنه کړې چې د دې ولایت امنیتي وضعیت، روغتیا، بیا رغونې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په خپله خو تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې، خو له دې وړاندې صالح صاحب په خپلو خبرو کې د ځوانانو، قومي مشرانو او د پکتیکا ولی او همداشان د شورا رئیس غوښتنو ته په ځواب کې د یو شمېر خبرو ژمنه وکړه چې هغه هم د پوهنتون همداشان د سرکونو د بیا ترمیم او د جوړولو، او په ټوله کې تر ټولو مهمه چې د پکتیکا خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د پکتیکا غزنی او د پکتیکا ګردیز د لوی لارې امن کول دي چې دوی د امن کولو ژمنه وکړه.
اریان صاحب، له سفر سره جوخت د ولایتي شورا د یو غړي افسر خان سلیمان خیل او د ځینو ژورنالستانو د اعتراض موضوع ته د سوي دوی څه شکایت لري او په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
له افسر خان سلیمان خیل سره چې د ولایتي شورا غړي د مونږ ور سره خبرې وکړې. د ازادي راډیو ته وویل چې کله چې دوی وغوښتل د ولسمشر غونډې ته ورشي، نو د ساتونکو لخوا دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دی وایي لامل دا دی چې دوی غوښتل د پکتیکا هغه اساسي او بنیادي غوښتنې او هغه ستونزې چې په ولایتي اداره او په یو شمېر نورو اداراتو کې دي او دوی سره اسناد موجود دي، غوښتل یې د ولسمشر سره مخامخ شریک کړي، خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. نو ځکه یې وغوښتل چې په ښارنه کې او په ښار کې دوی لاریون که بیا وبدغه د لاریون لامل هم همدا و چې دوی ته اجازه نه ورکړل شي. په زمن کې خبريالان هم وایي چې کله چې دوی لمی قراول ته ورسیدل، هلته له دوی غوښتنه وشو چې تاسو د ملمنو په صفت ګډون کولای شئ، خو کامرې، مایکونه او ځین نور ژورنالیستیک وسایل نشي انتقال.
بل اریان صاحب، ولایتي چارواکو څه سپیناوي کړې دي چې دوی ولي دوی مخانی ولي؟
تر دې دمه چې مونږ د پکتیکا له والي او همداشان له ځای چارواکو سره بار بار تماس ونیو، مونږ د یو شمېر ستونزو له امله چې شاید دوی په غونډه کې واوسیږي بریالي نه شو چې د دوی ځواب ولرو، خو په خپله خبریالان وایي چې له دې وروسته بیا دوی ته د بیا ورتګ وویل شول، خو دوی وایي دوی پریکون کړی او تر هغو چې د پکتیکا او همداشان د خبریالانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې خپل پریکون ته به دوام ورکوي.
ډېره مننه احسان آریان وو په پکتیکا ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو دولتي هیات د سفر په اړه څرګندونه کولې. د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه دولتي هیات په پکتیکا کې د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د بشپړوي ژمنه وکړه. د سفر پر مهال ځینو خبریالانو اعتراض کړی دی. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، تاسو ولې په غونډه کې برخه وانخسته؟ حال دا چې تاسو لکه چې کار د هم درلود چې کولای مو سوی په دې غونډه کې برخه واخلي.
ډیر زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې نن سهار ولسمشر پکتیکا ته سفر درلود او دوه ورځې وړاندې پکتیکا کې میشتو خبریالانو ته د ولسمشر د غونډې کارتونه ویشل شوی وو. کله چې سهار 8:30 بجې خبریالانو غوښتل د ولسمشر غونډې ته لاړ شي، نو هلته د ولسمشر ساتونکو خبریالانو ته اجازه ورکوله په دې شرط چې خبریالان باید د میلمنو په صفت په دې غونډه کې اشتراک وکړي او خبریالان باید ورسره کیمرې او ریکارډرې یونسي. هغه و چې خبریالانو وغوښتل او پریکړه یې وکړه چې موږ کله غونډې ته زموږ سره باید ریکارډر، کیمرا او د خبریالۍ نور لازم وسایل باید موجود وي تر څو موږ دې غونډې ته پوښښ ورکړو. خو دی غوی لوري اجازه را نکړل شو سره لدی چې دی ولایتي مطبوعاتي برخه سره ماړي کې ونیولې، له نورو مسولو کسانو سره ماړي کې ونیولې. هغه کارتونه چې خبريالي په نامو مونږ ترا کړل شوی و هغه کارتونه مور ښکاره کړو او زمونږ د خبريالانو ملګرو یو اعتراض دا هم په ضمن کې چې کله د مونږ د میلمنه په صفت دی غونډې ته بللای، تاسو باید دوه ورځې مخکې کوم کارتونه چې مونږ ترا کړی وو هغه کارتونه کې تاسو باید مونږ ته لیکلي وو چې تاسو میلمانه یاست. مونږ به هغه وخت تصمیم نیولای وو چې پکتیکا کې خبريالان د میلمنو په ډول په دغه غونډه کې ګډون کولای شي کنه. مونږ ته خبريالونه هم خبريالانو ته کارتونه هم د خبريالي په نامو ورکړل.
بل خوشحال صاحب، تاسو نظر څه دی چې د دې کار هدف څه دی چې دوی ولې دا غوښتنه مطرح کړي؟
دلته زیات مسایل شتون لري. یو خدای چې ولسمشر په تیر دولت کې پکتیکا ته چکل سفر کوو، ولسمشر د ډېرې ژمنې کړې وي چې پکتیکا به لومړی درجه ولایت کېږي، پکتیکا کې به په بندونو باندې کار کېږي، پکتیکا چې له څو لارو ماسیره ولایت ته پکتیاله پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لارې بنده ده، د پکتیا او غزلی ترمنځ غځېدلې لارې بنده ده، لکلونو را پدې لوري د پکتیکا درې ولسوالۍ و مې وازی خاطروي غو ولسوالۍ دي چې لا تیر وتل سو کلونو لارې ورته بند دي. د امغه پولیس دلته شهیدان شوی دي، وجل شوی دي، وسم په شپخانه کې دي، یو شهید پروت څلور ورځې کېږي چې د انتقال زمينه برابرېږي. نو دوی دلته غ چارواکو ویل چې کله دغه خبري اعلان راځي ممکن نو ولسمشر د پکتیکا د تیر حالت او سني حالت په باندې پښتني وکړي.
بلې خوشحال صاحب، فکر کوي چې دا اقدام به ولایتي چارواکو کړی وي؟
دلته شک ډیر شک دا چې دا ولایتي چارواکو کړی دی، ځکه چې ولایتي چارواکو دا کار نه کوي. دوی دا تصمیم نه نیول، مونږ به غونډه تپریخي والته بتللی وو، نو مونږ هم ورسره پرې کون کړی دی. تر دا یو وار نه دا تقریبا تکراراً د عمل کیږي. یو میاشت وړاندې پکتیکا ته وزیر راغلی و، هم پکتیکا خبري اعلان نه دی پریښودل شوی.
بیا تاسو رسمي اعتراض کړی دی په دې برخه کې؟
پکتیکا پریس کلب په 9 بجې باندې په دې ولایت کې ټولو خبري اعلانو رسمي اعتراض وکول، ولایت سره یې پریکون اعلان کو او تر یو پورې به دوی دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو پورې خبري اعلانو ته د خبريال ارزښت ورکړل شوی نه وي او مهمو غونډو ته نه پریښودل شوی نه وي. تریغو پر به خبريالانو د اعتراض دوام لري. دا اوسم سره ټول خبريالان دلته یو ځای ناشتي، دوی د اعتراض دوام لري او پریکونی رسمن ورسره اعلان کړي.
ډیر مننه. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبريال رحیم خان خوشحال و چې ویل د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې خبريالانو او ځینو نورو کسانو ته د ګډون کولو اجازه نه دا ورکول سی او که اجازه هم ورکول سوی د دوی ته ویل سوی چې دوی کولی سي د میلمنو په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي نه د خبريالانو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غرجی از پاونسان که در غرمی دولس بجه و پینزلس دقیقی کیدون کیدی در نن روزی اقتصادی خبرونه لناجی صفیس خوری.
د صنعتکارانو ټولنه وایي د تولیدي فابریکو 15,000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. د دغې ټولنې مشر شیرباس کمینزاده نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا کارکوونکي د برېښنا د نشتون له وجې او تولیدي کارونو د کمیدو له امله وزګاره شوي دي. ښاغلي کمینزاده وایي پخوا به 24 ساعتونو کې 4 ساعته د برېښنا وقفه لرله، خو اوس 12 ساعته برېښنا نه لري چې اکثره فابریکې له سقوط سره مخ دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د برېښنا د کمښت ستونزه حل نکړي دوی به خپلې ټولې فابریکې وتړي. ټاکل شوی چې د هرات خوف د اوسپنیزې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران د پولې په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي وویل د هرات خوف اوسپنیزه کرخه د ګډې پولې په صفري برخه کې جوړیږي او له دریو میاشتو څخه به لږ وخت ونیسي. خاغلی حقشناس وایي د دغې اوسپنیزې کرخې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان لخوا جوړه شي. دغه کرخه د 15 کیلومترو پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرخه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالیږد سره مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نه واردل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع راخلو. وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د ختکېدو خبره تایید شو، د ګڼو نورو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کرونا وایرس اخته شوي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د نومونې لپاره په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وو. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگتن د باندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوری پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ترامپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخود او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 6 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارت د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارت سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کرونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ترامپ او د ده د میرمن ملینا ترامپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کرونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کرونا وایرس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کرونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کرونا هم منفي ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوحې ته د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې ځینې غړي وایي ممکن نن او سبا د دغو دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. شریفه زرمتی او حبیبه سرابي وایي که څه هم تر دې دمه پر مخکنیو اختلافي مسایلو په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی، خو د خبرو بیا پیل ته هیله منې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
بله، قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتاک وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د طالبانو او حکومت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکچی پلاوی له خزینه غړو سره د افغانستان د راتلونکو په اړه د نظر د اوریدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دا چې له خاغلی خلیلزاد سره په کومو مسایلو خبرې سوي، له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی ټیم غړي شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د خزو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه خزو اوس ډېرې اندېښنې لري د په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، او په ځمن کې د افغانستان د خزو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې دا هم د ټولو خزو غاګو سمکتر دی پوری په دوامدار توګه باندې را رسو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. هڅه مو وکړله سالی صاحب چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه له طالبانو هم نظر ولرو، خو تر دې دمه موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ دا چې طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو اساس دی، د فبروري د 9 نیټې چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې تفاهم وسه، هغه وسی او یا هم د اختلافاتو د حل لپاره باید حنفي فقه ته مراجعه وسی. په دې باندې طالبان ټینګار کوي، خو افغان حکومت بیا نظر لري چې باید د دوی ترمنځ کوم مذاکرات کیږي، هغه پایل وي د مذاکرات او یواز د افغانانو ترمنځ وسی. په همدې مسایلو تر اوسه اختلافات سته، او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځین نور غړو تر اوسه مکتبی علا دا ویلی چې نوې خبرې نسته، خو په همغه مسایلو باندې تر اوسه طالبان او حکومت سلاسوي نه دي، اختلافات لا هم دوام لري. ولی سالی صاحب
ډېر مننه. فیروزه عزیزی و مردل چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځین غړي وایي ممکن نه او سبا د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. د افغانستان د دولت د سولې د پلاوي غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې تر اوسه پرمختګ سوی دی خو ورو دی. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هیله ښکاره کړه چې موجوده اختلافات به ورسی. په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو له پیله نږدې 3 وسوي، خو پرمختګ ته یې څومره هیله مندي. احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پانتون لو استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه کړي.
د منګه د رسول او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري، دا استقلال نشته. دا ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې دا په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایله چې کله تیرې میاشتې په 12 دا خبرې پیلې دي، داسې اټکل کې د سی په یو ورځ په طرز عمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي. خدای دې 3 تیر شي ودی ل طرز عمل لا نه دراوتلی، نو علت څه ده؟ طرز عمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرنیان خو تر ډیره هدا غوښته خپل انحصار کړي، ولی تاسو د ډاکټر صاحب عبد الله سفر پاکستان ته وګوري مخکې لاوینه د کندې څرګندونه چې وی کړی چې پاکستان یا افغانستان په امور کې مداخله کوي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینې ونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چیرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کیږي. نو ولی د سه شرطونه مخکې چې بیا نافي فقې په چارچوب کې مثلا مذاکرات کوي یا جعفری شته دا خپل دواړه طرفا غواړي چې د ډیپلوماټیکو اصول نه په استفادې او فکری بنیادونه دی او بل ضعیفه کی او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکم ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي ولی بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه دلته په افغانستان کې تکراریږي بیا به بیت المال چور کیږي بیا به افغانان ځي مهاجرت ته او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه وي چې بیا موږ وکولی شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو نو دا یو ستر خطر ده چې افغانستان ننګوي او په دغو مذاکراتو کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوغډالو کې موجود ده دا باید راکم شي.
د دې له خاطره چې همدغه اندېښنې د افغانانو لري شي، ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي، لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ له اختلافات عمیق دي.
زه فکر کوم چې طالبان به په دې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپل اهداف ته رسیدای شي. هغه هم دا ده چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي، ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رایه ورکړي، ځکه دغه شل کالو کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي هر کار، او طالبانو کې د ظرفیت په پیشرف توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي.
د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و چې په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه څرګندونې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
اسمت الله افغانیار په خپل سمس کې له هلمند لیکلي د ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته دی. خو خبري ورو مختزي او دواړه خواوي رسمي بین الافغاني خبري باید ژر شروع کړي. جیلاني سرحدي لیکلي چې د قطر خبري ورځ تر بلې کمزوري کیږي نو نتیجه هم نه معلومیږي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی دی او په قطر کې د سولې خبري روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. کشري له طالبانو سره د افغانانو غم وي، دوی د اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي، سانسور هم کوي. د دې شرف پکتیکا کې د ژورنالستانو شکایت ته عبدالنافع افغان لیکلي د کندهار ولایت په میوند کې جوار ډیر کرل سوي، یخ دی، جوار نه پخیږي، موږ هم دغو جورو ته په تمه وو. اوس به ناجیه ساپیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
هشت صبح ورځپاڼې د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې له آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی. په سرمقاله کې راغلي کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، د افغانستان ملاتړ په څه معنا؟ ورځپاڼې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په روانه جګړه کې له آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللی او د دغه هیواد ملاتړ لامل یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترمنز شخصي دوستانه اړیکی یاد کړي. سرمقال لیکونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لار غنل چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي، خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوی چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی. هیوا دولتي ورسپانې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور له دریمګړي پرته د سولې خبرې ښې نورې هم اوږدې شي. ورسپاڼې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډېره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي. خو څه چې ورسپاڼې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده. دنیا ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساعته خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونې په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د